پیدا صدیق رادیو د دې سات خبرونه زحمت شي بروند کوم السلام علیکم په روان خبرونه کې مو په کابل کې د ولسی جرګې له لوري نومبل شوی وزیرانو ته د اعتماد د رای د ورکولو له بهیر خبرو چې دا بهیر روان دی د روان خبرونه د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو لمړی هم د افغانستان کورنی خبرونه له حسیب شهید څخه اورو
د افغانستان ولسی جرګې د نوې کابینې نوماندو وزیرانو ته د باور رای د ورکولو لپاره خپل مقدماتي غونډه پرانیستي او تمه ده چې په راتلونکو څو شیبو کې به د باور رای د ورکولو بهیر پیل شي د کابیسا چارواکي وایي د تختول شوي فرانسوي خبریالانو د تختونې ځای تثبیت شوی دی او د سیمې په خبرونو کې اوري چې د پاکستان د شمال لویدیځ ایالت د لکې مروت د پولیسو مشر ایوب خان وایي د والیبال د سیالیو پر مهال د ځان وژونکو بمی چاودنې له وجې د وژل شویو شمېر اته اتیاو ته پورته شوی دی پورا خبرونه واوري د افغانستان ولسی جرګې د نوې کابینې نوماندو وزیرانو ته د باور رای د ورکولو لپاره خپل مقدماتي غونډه پرانیستي او تمه ده چې په راتلونکو څو شیبو کې د باور رای د ورکولو بهیر پیل شي افغان ولسمشر حامد کرزي ولسی جرګې ته د خپل نوې کابینې شپږ نوماندو وزیران ورپیژندلي چې په سلو کې 500 یې د بخوانی کابینې غړي دي ولسی جرګې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې د دوی کاري پروګرام نو واوریدل او د شوې پریکړې له مخې به نن ټول شپږ وزیران ته په یو وار د باور رای ورکړي د اوس لپاره ولسی جرګې نوماندو وزیرانو د باور رای د ورکولو د بهیر په څرنګوالي بحث کوي او په دې اړه د وکیلانو نظرونه هم اخیستل کیږي په کابل کې د روانې میاشت په پای کې د لندن د جوړیدونکو غونډې په اړه تیاری نیول کیږي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لوري په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملي دفاع کورنیو چارو مالیه بهرنیو چارو د وزارتونو د سرپرستانو د سرپرست وزیرانو او د ملي امنیت د سلاکار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او نورو چارواکو په ګډون د لندن د غونډې په اړه دریمه مشورتي غونډه شوې ده په دې ناسته کې د امنیت سیمه ییز همکاري پر پیاوړتیا خه حکومتداري له اداري فساد سره پر ارزی ملي پخلاینې او نور مسایلو چې ټاکل شوی د لندن په غونډه کې پر بحث وشي خبرې اترې شوې دي ټاکل شوی چې د رواني عیسوي میاشتې په 28مه د انګلستان په لندن ښار کې د افغانستان په اړه غونډه وشي په دې غونډه کې تر اوسه یو شپېته هیوادونو او وو نړیوالو ادارو د ګډون کولو خبر ورکړي د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د لندن د غونډې لپاره د تیاری په هدف افغان چارواکي څلورمه غونډه هم وکړي د کابیسا چارواکي وایي د تختول شوي فرانسوي خبریالانو د تختونې ځای تثبیت شوی دی د کابیسا د والي ویان عبدالعلیم عیار شیبې مخکې د ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه خبریالان د کابیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده ساتل کیږي د زیاته کړه چې د دغه خبریالانو د خلاصون په هدف د طالبانو او سیمه ییزو قومي مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي فرانسوي ژورنالستان د چهارشنبې په ورځ هغه مهال وو تختول شول چې د کابیسا او سروبي ترمنځ یې سفر کاوه د فرانسې حکومتي چارواکو تر اوسه د خبری اعلانو یرغمل کېدل نیدی تایید کړی او یوازې دومره وایي چې د فرانسې د دریم کانال تلویزیون خبری اعلان لا درک شي بیدی او افغان چارواکو د جمعې په ورځ په هلمند په هلمند کې د ائتلافي ځواکونو په هوایی بمباری کې و تنه ملکیان او دوه تنه طالب وسلوال وژل شوی او یو بل ملکی ټپي شوی دی د هلمند والی وایان داود احمدی وایي هوایی بمباری وروسته له هغه وشو چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو د ائتلافي ځواکونو په یوې ګزمې حمله وکړه او عسکرو د هوایی ملاتړ غوښتنه وکړه ناټو وایي دوی په بمباری خبر دي خو د پیښې په اړه څېړنه کوي له بلې خوا د انګلستان پوځ وایي د دوی یو عسکر د پنجشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې په دې مړینې سره په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د مړینې شمیر 215 ته پورته شوی دی دا تر دې دمه د افغانستان خبرونه اوس هم په مکرې د سیمې او نړۍ خبرونو ته چې جناخه الکوزه وړاندې کوي
د پاکستان د شمال لویدیځ ایالت د لکې مروت د پولیسو مشر ایوب خان وایي د والیبال د سیالیو په مهال د ځان وژونکو بمی چاودنې له وجې د وژل شوو شمیر اته اتیا ته پورته شوی دی په راپورونو کې ویل شوي یو ځان وژونکي سړي په چاودېدونکو موادو بار موټر د والیبال میدان ته چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه ورتېر کړ او مواد یې وچول د لکې مروت د پولیسو مشر وایي خلکو له سیمې څخه وسلوال شړلي او دا چاودنه ممکن له ځایي خلکو څخه د انتقام په مقصد شوې وي د لکې مروت سیمه شمالي وزیرستان ته نږدې پرته ده د ایران د حکومت مخالف مشر میر حسین موسوی د جمعې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل د بدلونونو په کار کې له مرګ نه بیره نه لري. د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت ضد مظاهرو کې د موسوی خوریي وژل شوی و او دا لومړی ځل دی چې دی دا ډول اعلامې خپروي. موسوی په اعلامیې کې د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې تاکتیکونه یې کورنی پاڅون رامنځته کوي او د سیاسي بدلونونو لپاره یې د پنځو مادو یو وړاندیز هم کړی دی. د ډنمارک پولیس وایي یو وسلوال مسلمان حمله کوونکی د هغه کارتونیس د وژنې هڅه وکړه چې د مسلمانانو د ستر پیغمبر لانجمن کارتونونه یې ایستلي وو. پولیسو حمله کوونکی ویشتلی او ټپي کړی دی. د ډنمارک د استخباراتو اداره وایي 28 کلن سومالیایي چې تبر او چاقوګان ورسره وو د جمعې په ورځې په ختیځ ښار آغوس کې د کورت وسترګارد کور ته د ننوتو هڅه وکړه. د ډنمارک استخباراتو دا یوه تروریستي پېښه بللی او وایي مشکوک سړی په سومالیا کې د الشباب ډلې سره چې په ختیځې افریقا کې د القاعده شبکې سره اړیکې لري تړاو لري. وسترګارد چې په 2015 میلادي کال کې یوې ډنمارکي ورځپاڼې کې د اسلام د ستر پیغمبر کارتونونه ایستلي وو څو ځلې ورته د مرګ ګواښونه شوي دي. او په برازیل کې د سختو بارانونو او سیلاونو له وجې له 40 زیات کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د سیلانیانو په سیمه انګرا دوس ریس کې د یو کوچني هوټل او شاوخوا کورونو د نړېدو له وجې 22 کسان وژل شوي. د برازیل په نورو برخو کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د 19 کسانو مړینه تایید شوې ده. د سیلاونو له وجې یو زیات شمېر کسان تري تم شوي. د سختو بارانونو له امله د ژغورنې چارې هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده.
یکصد و شست و سه نفر که بیشتر از دو سلس شما بود رایگیری صورت گرفت. با اتفاق با استثناء 3 رای گفتین که میریم به طرف رایگیری. دیگه چی باقی ماند؟ درست از وکیل سیبا؟
ولسی جرګه نومول شوی وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکوي. پروانه خبرونه کې کابل ته ورځو او لدی بهیره مو خبرو. دا به هم په خبرونه کې واوري چې د امریکا متحده ایالات هغه افغانانو ته انعامونه ورکوي چې د سړک ته غاړې د ماینونو حال دوی ته ورکوي. په هلمند او هرات کې مولبیا رغاوني خبرو او د کندهار د موسیقي له وضعیته. د پاکستان په لکه مروت کې مو د موټر بم د چاودنې د قربانیانو له حاله هم خبرو چې په دغه پیښه کې د مړیو شمیر زیات شوی دی. یو شمیر نور مطالب هم لرو. محکمو د افغانستان د ولسی جرګې د مشر یونس قانوني څرګندونې واورېدې چې ویل چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي وزیرانو ته نومول شوی وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکوي. له کابل خپل خبریال په ټلیفون را سره دی. څرنګه تاسو دا بهیر څارلی دی؟ څرنګه روان دی؟
بله سلام تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ټاکل شوی ده چې د ولسمشر کرزی لخوا د جرګې ته د 24 کاندیدو یا معرفي شو وزیرانو په اړه تصمیم ونیول شي، یعنی د باور او یا هم د عدم باور یا د عدم اعتماد رایه ورکړل شي. دغه پروسه دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم پیل شوې ده، یعنی 15 یا 16 دقیقې مخکې، او په ترتیب سره د وکیلانو نمونه اخیستل کیږي او هغه کتابچا چې 24 پاڼې لري، یعنی په هر پاڼه کې د کاندید وزیر شهرت او د هغه تصویر پکې نصب شوی دی هغه ورکول کیږي، او هغه د دوه غرفې چالته په ولسی جرګې کې ایښودل شوې دي. هلته زی په غرفه کې چې هیڅوک نه ویني او هغه په سری ډول هغه کوم وزیران چې دی هغه ته یا هم د باور او یا هم د عدم اعتماد رایه ورکوي. دغه پروسه نن شروع شوې ده. د ولسی جرګې رئیس خاغلی یونس قانونی وویل چې ټول وکیلان دا مسؤلیت لري، هم د خدای په وړاندې او هم د خلکو په وړاندې، چې د خلکو له غوښتنې سره سم له هر ډول معاملې، له هر ډول ژبنی او سیمهیز تعصب څخه پرته دغه کاندیدو وزیرانو ته رایه ورکړي، او کوم یو چې د رایې لایق دي، یعنې رښتیا کولی شي چې د افغانستان د خلکو خدمت وکړي، هغه ته د باور رایې، او له هر ډول معاملې لګرۍ پرته کوم چې کول نشي کولای خدمت وکړي، هغه ته د بې اعتمادۍ رایه ورکړي. دا ځل د تیرو انتخاباتو، یعنې ولسی جرګې کې کاندیدو وزیرانو ته د تیر ځل رای ورکولو په نسبت تدابیر جدي شوي دي او غ نظم هم د ځل ډیر خدي. ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې ګواکي ولسی جرګه مخکې فیصله کړې و چې ولسمشر کارځای باید د 15 وزیرانو مکمل نمونه دوی ته ورولېږي یا ټول وزیران باید په یو ځل ټول وزیرانو ته کاندیدو وزیرانو ته رای ورکړل شي. خو د ولسی جرګې مشر یونس قانوني وویل چې د ولسمشر کرزی لخوا دوی ته یو مکتوب رسیدلی چې په هغه کې ویل شوی دی چې یوازې د بهرنیو چارو وزارت ته کاندید وزیر تر اوسه پورې نه دی معرفي شوی. هغه ځکه چې څو ورځې وروسته په د لندن کنفرانس جوړیدونکی دی او دا اوس سرپرست وزیر ښاغلی سپانتا دغه لپاره آمادګی نیسي او وروسته لاغنه به دا معرفي کې کله چې رایګری وشو ټولو وکیلانو په دې باندې رضایت خود چې دغه سلر بشتو کاندید وزیرانو ته دوی ته معرفي شوی دی او خپل کاري پلانونه تشریح کړي دوی ته برای ورکي او بیا به وروسته د بهرنیو چارو کاندید وزیر ته رای ورکړي.
څنګه وکیلان ټول په ملي شورا کې حاضر دي او که ځینې کسان حاضر نه دي نن په غونډه کې؟
نو تر اوسه پورې چې څو دقیقې مخکې ښاغلي قانوني ادونه وکړله کابو 170 تنه وکیلان حاضر دي، یعنی په دې معنی چې 240 څخه 170 تنه شاوخوا حاضر دي او لا هم شپېته یا اویا تنه وکیلان غیر حاضر دي. خو وکیلان ولسی جرګې غونډې ته پراتلو کې دي او ښایي چې تر نیم ساعت پورې تمه داده چې دا ټول وکیلان حاضر سي او رای ورکړي.
یعنی درایو ورکولو بهیر دوی د نور وکیلانو تر ور رسیدو پورې ځنډوي؟
نه نه، د رای ورکولو پروسه پیل شوې ده او منظم شپاړس ورقې دي چې په هغه کې د ټولو وکیلانو نمونه دي. نمونه اخیستل کیږي کوم وزیران چې وبخې کوم وکیلان چې حاضر دي هغه بزی رای به ورکوي او کوم وکیلان چې هغه غیر حاضر دي او کله چې نوم اخیستل کیږي دوی نوي د هغوی نوم به کله چې دا کوم حاضر وکیلانو ټول رای ورکړه بیا به د هغوی نمونه اخیستل کیږي تر هغه پورې به هغوی هم حاضرېږي او بیا به هغوی رای ورکوي.
هغه دوه وزارتونه چې په تشکیل کې نشته له قانون سره سم په هغه برخه کې مخکې اعتراض موجود و، اوس دا مسله بیا راپورته نشوه په غونډه کې نن سهار چې کله غونډه پیل ده؟
نه نه، د ولسی جرګې په غونډه کې دا موضوع باندې ډېر ټینګار ونسو. یوازې په دې باندې ټینګار وشو چې باید د بهرنیو چارو وزیر کاندید وزیر هم معرفي شوی وي. خو په هغه اړه هم هغه د وکیلانو د رایګری په اکثره وکیلانو رای ورکړه چې نه، هغه بیا وروسته لکه څنګه چې جمهور رئیس غواړي هغه بیا معرفي کوي او د نور ته دا اوس رای ورکړی شي.
یعنی تر اوسه پورې نو د کوم وزیر ته رای نه دی راټول شوی، نو بهیر روان دی؟
نه نه، او بهیر داسې دی چې دا ځل داسې نه کیږي چې یو وزیر ته برای ورکول کیږي. کله چې دغه وزیر هغه رای یا هغه وزیر ته دغه رای ورکولو پروسه بشپړه سو بیا به دوم وزیر ته کاندید وزیر ته رای ورکول کیږي. دا ځل 24 پانی دی او د 24 وزیرانو نمونه او تصویرونه پکې دي. په یو ځل هر وکیل چې کار غوښتي ته ځي نو 24 کاندید وزیرانو ته برای ورکوي، یا د باور او یا هم د عدم اعتماد او یا هم یو وزیر ته د باور او بل ته د عدم باور رای. یعنی دا ځل پروسه نسبتا شفافه شویم ده، اسانه شویم ده او خای چې تر یوې بجې دوه بجې نتیجه هم وو زینه وخت به هم ډیر کم نشي د تیرو انتخاباتو په نسبت.
تاسو ویل چې یو څه اسانه شوی ده، لیکن یو شمیر چیرونکې بیا دا نظر لري چې یو ځل ټول وزیرانو سره یې ورکول شاید باطل رای زیات کړي.
دا به وروسته معلومه سي چې باطل رای په دې خاطر چې د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني دوه ځله د رای ورکونې دغه پروسه وکیلانو ته ټولو ته تشریح کړه چې تاسو به په دغه ډول دلته برازای کله چې د منشي له خواسته سونو مخستل کیږي تاسو به دغه د 24 پانو دغه کتابچه تر لاسه کوي او بیا به امضا کوي کلم چې د کتابچه تر لاسه کړه او بیا به غرفه ته ځي او په منظم ډول خپل خواخې سره سم یا د خلکو له غوښتنې سره سم چې تاسو په پیپیګه او تاسو د خلکو نمائندگان یاستای بیا بزای اول ته به رای ورکوي. نو کچېره برعکس د ادم باور رای ډیریږي او یا هم ځینی ممتنی سپینی رای وي او یا هم ځینی نور، نو هغه بیا په منفی رایو کې شمیرل کیږي. یعنی پرته له دې چې د تایید یا د سواتسی رای وی هغه به د کاندید وزیر لپاره یعنی په مثبت رای کې شمیرل کیږي، هغه پرته هغه به ټول په منفی رایو کې شمیرل کیږي.
یعنی که فرضاً باطل رای، البته دا فرضیه ده، که فرضاً باطل رای زیات شي او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په لسکونو وکیلان هم حاضر شوی نه دي، د ولسی جرګې مشر بیا څه ونه ویل چې که چیرته دغه دواړه ستونزې رامنځته شي بیا به څه کوي؟
نو وکیلان خو ټاکل سوی ده چې وکیلان ټول راسی، خو دا چې لږ به دوی ناوخته راځي، په اغلب ګمان وکیلان ټول په کابل کې دننه حاضر دي یا نه بهر دي او نه هم شیر تللي دي، ځکه نن ډېره مهمه ورځ ده او له مخکې نه اعلان شوی و چې نن برای ورکول کېږي. ټول وکیلان د مسؤلیت هم لري چې هغوی به نن راځي. نو که چیرې وکیلان راځي او رایه ورکوي، نو که چاته مثبت رایه ورکړه خو هغه داسې کامیابیږي هغه وزیر، او که چیرې د هغوی سپین رایه زیاته شوي او هم د عدم اعتماد رایه وزیر کاندید وزیر به ناکامه وي.
مننه. او بیا هم په همدې ارتباط زموږ بل همکار په کابل کې خان محمد سیند شیبه مخکې د ولسی جرګې له منشي صالح محمد سلجوقي سره په دې ارتباط خبره کړې وه چې او مرکه یې ورسره کړې وه چې دا بهیر به څرنګه روان وي او په څه ډول به وي. د دې مرکې دا اورېدو بلنه درکو.
مهرباني وکړئ معلومات راکړئ چې دا جریان به څنګه پر مخ ولاړ شي.
څلور ویشت وزیران هغه وزیران دي چې د ریاست جمهوري لخوا موږ ته معرفي شوي دي، او هغه د پارلماني گفتمان هم بشپړ کړی ده. د دغه پروسې جریان او میکانیزم داسې ده چې موږ د ټولو وزیر صاحبانو یو کلکسیون جوړ کړی ده، او دغه کتابچې چې څلور ویشت پانه لري، هر یو وکیل صاحبانه انشاءالله ویشل کېږي. هر وکیل صاحب یو کتابچه لري او په خپله یوازې د یو غرفه انشاءالله او حالت دغه ټول او پانی تک مارکت کوي. مګر داس یو میکانیزم په پام کې ولرو ان شاء الله نن ورځ، چې هیڅوک نشي کولای د ځین ابزار او روابط او شخصي اړیکو د یو کس مجبور او کې دغه پانی بل اندوالانه وشي، او یای کې خبر چې د پاغه پانی کې څنګه تک مار شي ده. ان شاء الله دغه پروسه شپږ تر اته ساعته ان شاء الله دوام کوي، او ورسله اته ساعته ان شاء الله د آرا او د شمردو پروسه شروع کیږي، او ان شاء الله نتیجه هم اعلان شي.
سلجوقي صاحب ولسی جرګې مخکې ویلي وي چې تر څو پورې چې ټول کاندید وزیران جرګې ته معرفي نشي، دوی به کاندید وزیرانو ته رای ورنکړي. زما مقصد دا ده چې تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت ته کاندید، او د شهدا او معلولینو چارو وزارت ته، او د سواد د زده کړې وزارت ته کاندید وزیران جرګې ته نه دي معرفي شوي.
بالکل صحیح ده. د شهدا او معلولین او د سواد او زده کړو وزارت دا دوه نوي تشکیلات لري. د دغه اداري واحدونه د تشکیلاتو د تصویب په خاطر لازم ده شورای ملي تصمیم ونیسي، مګر اوس مشرانو جرګه نیمایي پاتې دي. دوه تر درې برخې کې هغه قانوني حقوقي تر اوسه وختو وظایفو ترلاسه ورکړی ده، مګر حق او خارجه وزارت رئیس جمهور موږ ته پیغام لیږلی ده چې انشاءالله د لندن د کنفرانس وروسته دغه وزیر صاحب خارجه معرفي شوي، او ډاکټر سیسمنتا په وزارت خارجه کې نشته. ولسی جرګم د افغانستان د تیر مشکلات د حل لپاره څنګه راډیو کلک ازم ته ضرورت دی چې ونیسي. اوس خو یو خلای قدرت موجوده ده، او ټول اجرایی او اقتصادي او سیاسي پلانونه چې د وزارتونو لخوا ترسره کیږي، خو اوس ټول دی یو بمباست په مخ کې مواجه شوی ده. موږ غواړو او تصمیم لرو چې د دې بمباست او د دې چالش خپل ملت او خپل دولتی انشاءالله و باسو. په همدې خاطر کې ولسی جرګه پنجشنبه په ورځ کې فیصله وکړه چې د دغه څلور ویشت کسانو انشاءالله رای اعتماد ورکړو، او ځینې وزیر صاحبانو چې پاتې شوي هغه انشاءالله وروسته له رخصتي او په نوي مجلس کې انشاءالله د هغه پروسه ختموو.
د ولسی جرګې منشي صالح محمد سلجوقي وویل له شپږو تر اتو ساعتونو به د اعتماد د رایو بهیر ترسره شي. د اعتماد د رایو د ورکولو بهیر د کابل په وخت د سهار له 9 بجو لږ وروسته پیل شو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت په افغانستان کې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی، او هغو کسانو ته انعامونه ورکوي چې د وسلو د زیرمو او د سړک د غاړې شخو سوي ماینونو په اړه بهرنیو ځواکونو ته معلومات ورکوي. د ناټو په مشرۍ ایسف ځواک د جمعې په ورځ وویل دوی په تیرو دریو میاشتو کې خلکو ته شاوخوا $200,000 انعامونه ورکړي دي. د راپورټ تفصیل به د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپورټ په استناد له چانقه علي کوزي څخه واورو.
ایساف زواک وای د تیر اکتوبر میاشتر احیسی شاوخوا یو سلو پنزوسو افغانانو تا چه د معلوماتو پا اساسی د وصلو زیرم کشف شوی او یا هم د دخمن فعالیتونو پریبند شوی سری سر د پنزوسو دالارو سخنیولی تر زرو دالارو پوری انامونو ورکریدی. ایساف وای پا دی ورستیو که د انامونو پا مرستا دری چلویخ توغندی، چلویخ میله توپک، چلویخ میله توپونا، د تانکونو زد پنځه توغندي د ټانکونو او پرسونل ضد یو شمېر ماینونه او د الوتکو ضد وسلې کشف شوې دي. د ایساف چارواکي وایي کوم کسان چې دوی ته راپورونه ورکوي د هغوی هویت بیخي امن او خوندي پاتې کیږي. د امریکا د دفاع وزارت د انعام ورکولو د پروګرام ویانده بریدمنه جین کیمبل وایي د انعام ورکولو په دې پروګرام سره د بېګناه ملکي خلکو ژوند هم ژغورل کیږي او افغانانو ته فرصت ورکوي چې د هغو شخړو او جګړو په ضد مبارزه وکړي چې د دوی او د دوی د کورنیو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی. اسوسییټډ پریس آژانس د پکتیا ولایت د ښځو د چارو د مسؤلې زرغونی حمید خبره راخستې چې وایي موږ د دې پروګرام بشپړ ملاتړ کوو. خلک باید د چاودیدونکو او وژونکو موادو راپور ورکړي تر څو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. آژانس وړاندې لیکي وسلوالو په افغانستان کې د سړک د غاړې بمي چاودنې زیاتې کړي او له 2001 میلادي کال راهیسې دا حملې درې برابره زیاتې شوي او طبیعي خبره ده چې د چاودنو له وجې د بهرنیو عسکرو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د آژانس په وینا په افغانستان کې د انعام ورکولو پروګرام ته ورته یو پروګرام په عراق کې هم امریکایي ځواکونو له 2004 میلادي کال راهیسې ترلاسه نیولی او هغو شیعه ملیشو ته چې خپلې وسلې تسلیموي پیسې ورکوي.
د هلمند ولایت د کرنې د ښوونځي د زده کوونکو ستونزې څه دي؟ د دخلې سي ودانۍ نوې جوړه شوې خو زده کوونکي او د هلمند چارواکي دا مني چې د لیسې ټولې ستونزې نه دي هوارې شوې. لسیمې رپورټ لرو.
په لشکرګاه ښار کې د کرنې د لیسې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره ورځې او شپې تېروي. دوی وایي ډوډۍ او ټول مواد ورته پر وخت رسېږي خو یوازې ستونزې چې ترې سر ټکوي د لیلې یا د شپې د اوسېدو د ځای نشتون دی. دا ستونزې په داسې حال کې د کرنې د ښوونځي د زده کوونکو سره ملګري دي چې د چهارشنبې په ورځ د لشکرګاه په بولان سیمه کې د کرنې یوه نوې ښوونځی چې شپاړس درسي خونې لري او په یو وخت کې د شپږ سوه څلوېښت زده کوونکو لپاره ځای لري نوې جوړه سوه او درسي بهیر ته وسپارل سوه. خو د دې لیسې یو شمېر زده کوونکي وایي د شپې د تېرولو لپاره لا هم د ځای اړتیا لري چې په اوسني نوې جوړه سوې ودانۍ کې نسته.
نو مې نعمت لا دی د زراعت لیسې د دولسم جم ټولګي زده کوونکی یم. مصرف خو داسې لګیا ده نو دا خو غذایي مواد چې واغنو د حکومت له خوا څخه نور داسې مصرف شي نه درکړل سوی چې هغه موږ به بلې وخولي نو خوشحاله موږ خپل ځای سو خپل زراعت لیسې هم وټاکل سوله چې هر څوک وایي چیرې ځي د زراعت لیسې ته ځو ځای معلوم سو. پخوا چې به څوک راتله دارالمعلمینو ته ځو زراعت لیسه نه معلومېده. نو
زما نوم سید عبدالله زاهد دی د دولسم با ټولګي زده کوونکی یم. نو مشکلات به ول نو کله به یو چا څه ویله کله به د دارالمعلمینو مدیر صاحب پر موږ باندې انتقاد کوي چې مثال تاسو یعنی ډېر مشکلات ورشته مشکلات
وس خو چې دلته د علي سره غلې ده مشکلات فکر راځي پر اتلونکي حل ستو تر اوسه خو د مشکلات حد نه معلوم چې څنګه به.
هلمند د افغانستان یو له هغو ولایتونو نه دی چې په کې کرهنه شهرت لري. که څه هم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت زیات مشهور دی خو په دې وروستیو کې د دولت او نړیوالو په مرسته بزګر هم قرار قرار له کوکنارو لاس اخلي. د لشکرګاه د کرهنې د لیسې مدیر عبدالشکور خان وایي د برتانیا د دولت له لوري په جوړه سوې ښوونځي به یې درسي ستونزې هوارې سي خو له دولت او د همدی جوړونکو شرکت نه غوښتنه کوي چې هر څه ژر یې زده کوونکو ته لیلیا او د لابراتوار چارې بشپړې کړي.
دا لیسا چې پیرن د تعمیر د تدریس په خاطر جوړ شوی دی ډېر سهولت موږ د لیسا لپاره لري. رنږدې سولو اوس غواړو چې هغه ساحې کې تکاتي پروګرامونه تعقیب کړو او امیدوار یو چې نور هم زموږ د مشکلات لکه د لیلیا په مورد او د لابراتوارو په مورد موږ پیشنهادونه کړي دي ولوړ مقامات چې هغه هم ته تهیه کی نو به ډیر فسی خدا غم د فاره د هلمند د ولایت د شاګردان پر غنیمت ته چې موږ زموږ مش پیدا کی موږ درې نیم سو شاګردان لرو په دې کې 211 نفر نه هری دي یو څو تلویټ لیلې دي.
د بولان پسمه کې د کرهنې د لیسې د درسي ودانۍ ترڅنګ د لیلې او لابراتوار پیسې د برتانیې د دولت لوري ورکول سی دي. د دغه ښوونځي چارې د میرسي کراپ موسسې له لوري په نږدې لس میاشتو کې بشپړې سوي دي او نږدې ټوله ګټه څلور لکه نه اتیا زر امریکایي ډالر سوي دي. د هلمند والي محمد ګلاب منګل د کرهنې د لیسې د پرانستلو پر مهال رسنیو ته وویل په دې ولایت کې د کرهنې د ښوونځي او د کرهنې په اړه هر ډول پروګرامونه مهم دي. هغه ژمنه وکړه چې په نږدې وختونو کې به د دې لیسې د جوړولو دوهم پړاو چې د کنفرانسونو لپاره تالار، لیلیا، لابراتوار او ډېر نور اسانتیاوې دي بشپړ کړي.
د هلمند ولایت مرکز په لشکرګاه کې د کرنې مسلکي لیسې ودانۍ چې البته یوازې تدریسي برخه ده رسما پرانیستل کیږي. د دې پروژې دویم پړاو چې په هغه کې به د لیلیې او همدارنګه د کتابخانې او د لابراتوار او نور د سپورت د میدانونو برخې دي. دا به دویم پړاو کې او د کنفرانس دا به دویم پړاو کې پیل کیږي. زه ډېر خوشحاله یم چې دا په حقیقت کې د زراعت د شاګردانو دپاره او د زراعت په برخه کې د دوی د زده کړې تر څنګ یو تحقیقي مرکز یا د تحقیق انسټیټیوټ حیثیت هم لري.
په هلمند کې د شونځیو د نو ودانیو د جوړولو ترڅنګ په دې ولایت کې د تړل سو شونځیو د بیرته پرانیستلو چاره هم تر پخوا زیاتې ګړندې شوې دي. خو په هلمند کې ډیر زده کوونکي د ښوونې او روزنې د بهیر د کمزوري کیفیت لامل شکایت کوي. مسلکي ښوونکي نه لري او د کال تر نمای کې دوه پورې زیات زده کوونکي لا د درسي کتابونو د کمښت سره مخامخ دي.
په هرات کې د میوه او ترکاریو د ساتنې لپاره یو سړه خونه جوړی شي چې د مامورانو په وینا د 140 مکعب متره موادو گنجایش په ولري. د هرات له ښاره د ازادي راډیو خبریال رپورت لري.
د تازه میوه، سبو یا سبزیجاتو د ساتلو دغه سړخونه د هرات ښار جنوبي ختیځ ګذر ولسوالۍ سره جنګل سیمه کې پیل مالی لګښت 1,20,000 یورو یاد شو. د درې میاشتو په اوږدو کې به ګټې اخیستنې ته چمتو شي. دا خبرې د هرات د کرنې مالدارۍ رئیس اسماعیل حیدرزاده ازادۍ راډیو ته وکړې. ویل په جوړونه به د هرات بڼوال او کروندګر خورا ګټې ترلاسه کړي.
اگر مو میتونستیم میوه خور به مدت سه ماهه
که موږ وکولی شو خپله میوه یا نور تازه کرنیزه محصولات درې یا څلور میاشتې دلته وساتو. د سبزیجاتو مارکیټ کې به نرخ لږ تر لږه درې برابره اوچت شي. د سر جنگل د سبزیجاتو د سړخونې ودانۍ 300 متر مربع ځمکه کې په پاخه او اساسي ډول د انصاري نومې ساختماني شرکت لخوا پر مخ ځي. پیسې هرات کې میشته ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم په غاړه دی. وویل شوه د درې میاشتو په اوږدو کې به کار تکمیل شي. هرات چې ګڼې وګړي د کرنې او مالداري ترڅنګ د بڼوالۍ چارې پر مخ بیایي، محصولاتو کې انګور، زردالو، انار د هیواد په کچه شهرت لري او د سبو یا سبزیجاتو په کروندو کې هم ډیری کورنۍ په مشغولتیا ورځنۍ اقتصادي ستونزې هواروي. د سارې په توګه به یو ځل بیا حیدرزاده څخه واورو.
ما بیتین مثال میدم بادنجان سیاه داریم به هرات که به نام است.
د بیلګې په ډول مون بهترین تور سره بادنجان او کچالو او نور ورته نور توکي لرو چې د حاصل په محل مارکیټ کې ډیروالي لکبله کیلو څلور یا 15 افغانۍ او ته قیمت راټیټ شي. خو زه باور لرم که دلته د څه مودې لپاره خوندي شي هر کیلو به 50 افغانۍ خلک وپلورلی شي. په هرات ښار کې د کرنیز محصولاتو د ساتنې د 15 سړخونې ودانۍ ده چې د کرنې ریاست تر څارنې لاندې د نړیواله ټولنې په مرسته ودانېږي.
د کابل ورځپاڼو څه مطالب خپره کړي دي. حمید مومند دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
راه نجات په ولسی جرګه کې د نوې کابینې نوماندو وزیرانو ته د باور رای د ورکولو د بهیر پیل ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې نن د برخلیک ټاکلو ورځ ده. ورځپاڼې لیکلی چې نوماندو وزیرانو خپل پروګرامونه واورول او ولاړل او اوس د ولسی جرګې وار ده چې څه کوي او چاته د باور رای ورکوي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په محل د عامه خلکو مرګ ژوبلې ته په اشاره بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د خپل نړیوال حیثیت د ژغورلو او د دې لپاره چې د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک سره مخ نه شي باید له جنایتونو لاس په سر شي. ورځپاڼې په جلا څېړنیز مطلب کې په تیر میلادي کال کې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې شوې پېښې څېړلې او لیکلې دي چې په دې کال کې 130 خبریالان وژل شوي دي. هیواد هم په خپل سر مقاله کې نوې کابینې ته د باور رای د ورکولو په بهیر تبصره کړې او هغه د نوماندو وزیرانو لپاره برخلیک ټاکونکې او د ولسي جرګې د غړو لپاره د ستر ملي مسؤلیت شېبې بللې. ورځپاڼې په دوام کې دا سپارښتنه کړې چې دا بهیر باید د سترو ملي ګټو په پام کې ساتلو سره پر مخ بوتلی شي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت د سپارلو په هڅو بحث کړی او پوښتلی دی چې آیا په راتلونکو څلورو کلونو کې به افغان ځواکونه د دې جوګه شي. ویزا به افغانستان کې د عامه خلکو مرجوب لته په اشاره د ګارډن روزپانې په حواله لیکل چې افغانان نور له لویدیځه ناهیلي شوي په پوځي عملیاتو کې ګډوډۍ زیاتې دي او له اتکلن حضور سره سره بیا هم د افغانانو ژوند تریخ دی. په روزپانه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله بیا لیکل شوي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې لخوا کېدونکي عملیات د ملکي وګړو لپاره مرګونی نتایج لري. روزپانه په بل ځای کې د امریکا د یو کارپوه په حواله بیا لیکلی چې اساسي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د دښمن ځانګړی تعریف نشته. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د تیر میلادي کال پیښو ته په اشاره چې د ورځپاڼې په وینا خورا مرګونی کال و راتلونکي ته کتنه کړې او خبرداری ورکړې که د افغان دولت او نړیوالو ترمنځ همغږي او تفاهم رامنځته نشي نو پایلې به تر دې هم خطرناکې وي. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د تیر کال پیښو ته ځغلنده کتنه کړې او په دې ترڅ کې په نوي کال کې شته ستونزې څېړلې دي. خو اصلاح به په خپله سرمقاله کې د لندن په غونډې بحث کړی چې تمه ده د روانې میلادي میاشتې په روسیو کې جوړه شي او په دې ترڅ کې له دې غونډې نه د افغانانو هیلې څېړلې دي.
لاس بچاو دیش تحقیق شوی ته د سات خبرونو لنډیز له جانقه علی کوزی څخاور.
د افغانستان ولسی جرګې نن د نوې کابینې نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکولو عملیه پیل کړه. د کاپیسا چارواکی وای د تختول شو فرانسوي خبریالانو زای تصویب شوی دی. افغان چارواکی د روانه میاشتې په پای کې په لندن کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس ته تیاری نیسي. د پاکستان د شمال لویدیز ایالت د لکی مرود د پولیسو مشر ایوب خان وای د والیبال د سیالیو په مهال د ځان وژونکي بمی چاودنې له وجې د وژل شوو شمېر اته اتیاو ته پورته شوی دی. د ایران د حکومت مخالف مشر میر حسین موسوی د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د بدلونونو په کار کې له مرګ نه بیره نه لري. د ډنمارک پولیس وای یو وسلوال مسلمان حمله کوونکي د هغه کارتونیست د وژنې هڅه وکړه چې د مسلمانانو د ستر پیغمبر لانجمن کارتونونه ایستلي و. پولیسو حمله کوونکي ویشتلی او ټپي کړی دی.
د کندهار موسیقي په څه حال کې ده؟ وروسته په خپرونه کې په دې اړه مفصل مطلب خپرو. د ګوړیا چار ونیس پروګرام هم لرو خو تر دغو مطالبو مخکې یو دوه سیمه ییز موضوعات. د پاکستان د سرحدي حالت په لکه مروت سیمه کې د پولیسو سیمه ییز مشر وایي چې د ځان وژونکي برید د مړیو شمېر په زیاتېدو دی او یو شمېر خلک تر ړنګو کورونو لاندې پاتې دي. رپورټونه څرګندوي چې په بارودو بار یو موټر د والیبال د لوبې پر مهال چې خلک د لوبې نندارې ته راټول و میدان ته ورغی او چاودنه یې وکړه. د پولیسو مشر وویل شاید دا چاودنه د ملکیانو د دې هڅې لپاره شوې وي چې په سیمه کې د خپلو ملیشو د جوړېدو هڅې کوي څو د مخالفو وسلوالو ځای ونیسي. دغه چاودنه پرون ماښام د سرحد ایالت په لکه مروت سیمه کې وشوه. د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر له سیمې په دې ارتباط رپورټ لري.
د لکی مروت په شاه حسن خیلو کې د جمعې په ماښام یو ځانمرګي برید کوونکي خپل له بارودو ډک موټر د والیبال د لوبې په میدان کې والوزولو. په دغه وخت کې لوبه روانه وه او په ګڼ تعداد کې نندارچیان هم د لوبې په ننداره بوخت و. وروستي راپورونه وایي په دې حمله کې نه اتیا کسان وژل شوي او درې اتیا نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي ښایي د مړو ژوبلو شمېره به نوره هم زیاته شي ځکه چې د لوبغالي سره په خوا کې یو شمېر ودانۍ هم راپرېوتې چې ترې لاندې خلک ایسار پاتې دي. د پولیسو یو سیمه ییز مامور ایوب خان وایي ځانمرګي برید کوونکي په خپل موټر کې 300 کیلوګرامه بارود ځای پر ځای کړي وو او د سیمې خلک یې ځکه په نښه کړل چې سمو د مخ کې ځایي خلکو د طالبانو پر ضد پاسون کړی وو او هغوی یې په زوره له سیمې نه ویستلي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي اوس د لوبو په میدان کې وسلوال ځانونه لوزوي. دا ظالمان مزدور سړي وژن کې دي چې اوس ولسی خلک په نخه کوي. دا نه پاکستانیان دي او نه مسلمانان. دوی یوازې د پیسو لپاره دا ډول بریدونه کوي. د لکی مروت سره تړاو لرونکي پاکستاني کارپوه فضل رحیم مروت وای د لوبغالي سره په سنگ کې په یو جماعت کې د طالبانو پر ضد د جوړ شوی یو شورا غونډه هم روانه وه.
اوس دا شم ته چې د کومه واقعې دلته وشوه دغه لږ عجیبه غونډه هغه د داسې کار دی چې دلته کوم کلی چې د شاه حسن خیل دی کې فوجي اپریشن شوی و. دومره خبره دا وه چې د کوم امن جرګه وه هغه میټینګ و دلته په جماعت کې ورسره ورسره بېدا چې دوی ورته کمپلینینګ کړی دی مثال هغه ډاټ سنوار ډبل کې بنه والا څه شی چې وا چې هغه
د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وایي طالبان ولسی خلک ځکه په نښه کوي چې حکومت تر فشار لاندې راشي. نوموړی وایي د طالبانو پر ضد د امن د کمیټیو جوړول هم مناسب ګام نه دی.
سوک چه دا کهی ناغوی خو دهشت پهلاوی او اغه دا پارا اغوی خو دا گولی چه کم مانده دا سی یو اغا جور شی پا حکومت مانده دباو راشی چی دا طول سلسله چی را دا بند کی دما پا خیل بنیادی زمواری خو دا حکومت دا و چه اغوی با خلکو تا دا خلکو تحفظ کی یو امن بکایمی خو دا امن کمیته پر دی یو اغی دی سر دانا چه بای اغی تاسو امدا سی پری دی و اغوی دا دی خلکو نخجور شی دا سلسله پا صرف لکی مروت که نده شوی بلکه پا باج اور کم دا صورت حال دی چه کمی دا امن کمیٹی مشر جوری کی یا پا ممندو کیم او دا غصی پسوات کیم نو دا غا زمان پا خیل پا غی لیا سرا تجربه آغشان تی کامیاب شوی ندا
دا لکی مروت چودنا دا 2001 کال دا اکتوبر دا میاشتی نپس پا دا غا حیوات کی تر طولو خونده پی خگرل کیگی هاگا محل دا کراچی خاریانو حیوات تا دا بینظیر بوتو دا راتگ هر کلی کاو چه چودنا و شو او یو سلو نه دش کسان پا کی وجل شول
په ایران کې د حکومت د مخالفینو مشر میر حسین موسوی وای چې ایران په جدي بحران کې دی. موسوی پر حکومت شغ وکړ چې د روسیې مظاهرو په ترڅ کې لسکونه نیول شوي کسان سمدستي خوشي کړي. روسیې مظاهرو چې په تیرو دیرشو کلونو کې بې ساری نه لیدل شوی، ایران د کورني بحران له تر ټولو سخت حالت سره مخامخ کړ. په همدې حال کې ایراني چارواکو د مخالفینو پر مشانو تور لګولی چې د ایران له دښمنو هیوادونو سره اړیکې لري. په دې اړه نور تفصیل د رویټرز خبري اژانس رپورټ په حواله احمد تکل اوروي.
د ایران د حکومت مخالف مشر میر حسین موسوی په هغه خبر پاڼه کې چې د ده په انټرنټ پاڼه کې خبره شوې ویلي دي چې ایران په سخت بحران کې دی. په دې بیان کې چې د جمعې په ورځ د کلمه په نوم ویبسایټ کې خپور شو ویل شوي چې د مخالفو مشرانو موسوی یا کروبي وژل به وضعیت آرام نه کړي. موسوی وایي د خلکو د غوښتنو په لاره کې له مرګه نه ویریږي. د په خپل بیان کې د انتخاباتو د قانون د بدلون او د سیاسي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. د جرس په نوم د اصلاح غوښتونکو انټرنټ پاڼې راپور ورکړی چې د پوځ وسایط د تهران ښار په چوکونو او نورو برخو کې ځای پر ځای شوي څو د احتمالي مظاهرو مخه ونیسي. ایراني مقاماتو د یکشنبې ورځې له مظاهرو وروسته چې په ترڅ کې د موسوي د خوري په ګډون 8 کسان ووژل شول، د مخالفینو د ځپلو لپاره اقدامات نور هم پیاوړي کړي دي. دوی په دې لړ کې د موسوي د دریو جګپړو سلاکارانو د اوخي او د نوبل د سولې جایزې د ګډون کې شیرین عبادی د خور په ګډون تر اوسه د مخالفینو شلتنه مشران بندیان کړي. په همدې حال کې ایراني مقاماتو د مخالفینو مشران له بهرنیو دښمنانو سره په اړیکو تورن کړي او خبرداری ورکړی چې که چېرته له مظاهرو لاس وانخلي حکومت به هیڅ راز مراعات ورسره ونه کړي. د ایران د امنیت وزارت اعلان کړی چې یو ځل بیا د مخالفینو مشرانو ته خبرداری ورکوي څو خپل لار ډیر ژر د بهرنیو دښمنانو او انقلاب ضد ځواکونو له لارې بیل کړي، کنه په بیرحمۍ سره به وځپل شي. د ایران دولتي تلویزیون د جمعې په ورځ د حکومت د پلوي ډلو د مظاهرو تصاویر خپره کړل. له دې کسانو سره چې سپین کفنونه یې اغوستي وو داسې شعارونه وو چې پکې لیکل شوي وو موږ د ستر مذهبي مشر لپاره د خپل ژوند قربانولو ته چمتو یو. ایرانی چارواکي د حکومت پر مخالفینو تور لګوي چې په هیواد کې د نارامۍ جوړولو هڅه کوي. د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي استازي عباس وایز تبسی د سه شنبه پر ورځ وویل د مخالفینو مشران د خدای دښمنان دي او باید د اسلامي شریعت له مخې اعدام شي. د ایران د پولیسو مشر هم مخکې د موسوي پلویانو ته خبرداری ورکړی و چې که د ده په وینا له غیر قانوني مظاهرو لاس وانخلي نو له سختو اقداماتو سره به مخامخ شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ګوریا چارونیس پروګرام لرو خو تر هغه مخکې یو رپورت له کندهار رپورت خو د جګړو پاړه نه بلکې د دې ولایت د اصلي موسیقي پاړه چې ویل کیږي د هیرېدو په حال کې ده. کندهار د تکړه سندرغاړو ناشناس نغمی عبید الله جان کندهاري، شام محمد عبدالروف کندهاري، رحماني او نور هنرمندانو سیمه ده. د دې ولایت موسیقي د رنگ او خوان له مخې بیلوه او بیله ده. نور بل صالح محمد صالح څخه واورو چې مطلب د عبید الله کندهاري په یوې سندرې پیلېږي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دا در وشاد عبید الله جان کندهاری راغو پر مرګ کلونه اوړي خو په کندهار کې خورا زیات خلک د سندرو مینوال دي د زیات خلکو اوس هم په نورو سندرغاړو تنده نه ماتیږي د کندهار اصیل موسیقي چې یو وخت د سبک له پلوه په سیمه کې نوم درلود اوس د ورکېدو په حال کې ده عبدالقیوم ناصی په کندهار کې د کلاسیک موسیقي یو استاد دی وای د کندهار اصیل موسیقي اوس د پخوا غوندې غوړېدلې پاتې نه ده دی وای اکثره ځوانان بې له دې چې د کوم استاد لخوا وروزل سي د هنر ته مخه کوي او یوازې د پردی موسیقي تقلید ته مټې رانغاړي
دغه موسیقي پخوا د استادانو تر سمې لارښوونې او راهنمایي او ارشاداتو لاندې راهنمایي کېدله مګر نن ورځ دغه موسیقي خصوصا زموږ د قندهار موسیقي چې د ګواښ سره مخامخ دي خپل اصلي ځای او معیار پرېښی دي و غربي عالم ته ډېر زور اخیستی دي هغه تاثیر او انګیزه چې د پخوا په موسیقي کښې موجوده وه نن هغه تاثیر نه لیدل کېږي
ځینې کسان په دې باور دی چې د کندهار د اصیلي موسیقي ودې ته زمینه نه ده برابره سوې د تکړه سندرغاړي ارواشاد عبیدالله جان کندهاري یوازې یو څو سندرې د ملي راډیو ټلویزیونو په آرشیف کې خوندي دي همدا اوس هم په کندهار کې په لسګونو ځوان سندرغاړي فعال دي نو روزل کېږي او نه یې په دولتي رسنیو کې په ملي کچه سندرې خپرېږي د کندهار هرات بازار چې هر ورځ پکې د خلکو زیات بیروبار وي د ښار د کاسټونو ډېر دوکانونه هم په همدې ځای کې دي له ځینو دوکانونو څخه یې په لوړ غږ موسیقي اورېدل کېږي دا د کندهار له تاریخي بازارونو څخه دی چې یو وخت به عبدالخالق صادق هم د دې بازار په مهمو کسټ پلورنځیو کې پیدا کېدای سوی چې له ځینو سندرغاړو سره به یې د شعر او د سندرو د کمپوزونو په اړه بحثونه کول د همدې بازار یو کسټ پلورونکی محمد عیسا وایي د کندهار ځینې اصلي او تجربه لرونکي سندرغاړي اوس میدان ته نه راوځي که ځینو یې له موسیقي لاس اخیستی ځینې نور سندرغاړي خپل هنري اثار پټ ساتي دی وایي له ځینو کسانو سره د کندهار د پخوانیو سندرغاړو داسې سندرې شته چې په بازار کې نه پیدا کېږي خو محمد عیسا وایي دا خلک دا سندرې له نورو سره نه شریکوي
اوس نو زموږ په وطن کښې خو موږ پیسې نه لرو دې چې زموږ پیسې چې دي زموږ د دوکاندارانو څخه زموږ د خلکو څخه پټ دي که چېرې یو شی پیدا سي هغه زموږ خپل دوکانداران یې پټ یا زموږ خپل شبکیان یې پټ کړي وایي دا خو نو کینسل دی دا خو نو بند ده پته ده بعد ځانه سره ساتلې یو چا ته چې ورکوي نو یې په 1500 ورکوي اوس زموږ مجبور یو د پاکستان ته ولاړ یو یا کابل ته ولاړ یو نه هغوی کښې نو بیا یا نازیه ده یا ابراهیم دي یا شفیع دي یا ثانی عبیدالله دي دا شان موسیقي خو په دا صورت کښې که سره فج ده په اصطلاح داسې دي چې اوس موږ تاسو په وطن کښې نوي ځوانان چې دي هغه مطلب سل دي پخواني خلک چې دي مطلب د پخواني طبیعت خلک د پخواني شوقیان هغه په سل کښې لاس دي نو د لسو په طبیعت شی چې دي هغه دوی پټ کړي اصولو ته یې نور ښکاره کوي هغه د پاکستان په شان باندې اخته یا نازیه اوري یا شفیع اوري یا ابراهیم اوري نو موږ خپل هغې چې دي هغه دوی په خبر لاندې
په کندهار کې ځینې خپلواکې راډیوګانې هم فعالې دي خو له دوی څخه همیشه د نورو هیوادونو د سندرغاړو سندرې خپرېږي چې اکثره ځوانان هم دغه سندرې خوښوي سردار محمد مې د کندهار په هرات بازار کې د یوه کسټ پلورنځي مخې ته ولید ده هم غوښتل د سندرو یو کسټ رانیسي سردار محمد وایي د موسیقي تر څنګ اوس د سندرو شعرونه د پخوا غوندې له معنا ډک نه دي او د ده په باور اکثره سندرغاړي همدا له محتوا تش شعرونه په خپلو سندرو کې وایي
اس معنا نه لري اوس معنا دار شاعران چې هغه هر یو مني وفا شاعران وه که نه وه مولاد غفار صاحب وه علي کاغا وو ډېر شاعران وه اوس کومه جار شاعر چې راپورته سي هغه شعر به یې چې جوړ سي چې معنا ولري ځوانان خو ډېره بد اغېزه ډېره بې اندازې بد اغېزه دوی خپله ده شاعران خپله ځانونه خپله اصطلاح کړي شاعر به یې چې خپل ځان خپله اصطلاح کړي
ناامنۍ هم د موسیقي پر وضعیت تاثیر کړی اوس په کندهار کې د پخوا غوندې د سندرو بنډارونه او شوقونه نه جوړېږي که جوړېږي هم یوازې د ښار په مرکزي سیمو کې سندرغاړي او سندرې په لرو پرتو سیمو کې له ګواښ سره مخامخ دي ځینې کسان بیا د دې ولایت اوسني سندرغاړي چې یوازې د چا خبره بازاري سندرې وایي نه ملامتوي او وایي که چیرې خلک د بازاري سندرو غوښتنه ونه کړي سندرغاړي به هغه سندرې نه وایي ښه سندره کومه ده لیکوال او څېړونکی عبدالحبیب یې ځوابوي
ښه قوي شعر ولري، ښه کمپوزر ته جوړ شوی وي، او ډېر ښه آواز وي، او ښه موسیقي، یعنی د موسیقي د آلاتو درست شغول په نظر کې. که دا څلور سره یو ځای سي نو موږ ویلی شو دا آهنګ ډېر ښه آهنګ دی. که په دې کې یوه برخه ضعیفه وي نو موږ ویلی شو چې دا ښه آهنګ نه دی ترتیب شوی. خو په مجموع کې اساسي برخه د شعر محتوا ده.
د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمجید بابای وای د کندهار اصیل موسیقي د زوال خواته روانه ده. نوموړی وای په وروستیو ډیر شکلونو کې جګړو د دې موسیقي ملا ماته کړې ده.
لاملونه زه د خپل فکر څخه هغه مادي او منوي ورانی ګڼم چې د تیرو دیش پنځه دیش کلونو را په دې خوا د افغانانو د ژوندانه بیا خصوصا د جنوبي غربي حوزې او په دې کې بیا د کندهار د سیمې ټوله مادي او شتمني څه نا څه په یو ډول او بل ډول د زیانونو او داسې خنډونو او زندونو سره مخ شوې ده چې د هغو جملې څخه په معنوي اړخ کې د موسیقي هنر هم یادولی سو. لکه هغه ډول چې د دغو تیرو دیش کلونو مخ دا موسیقی په کندهار کې د کندهاریانو لخوا څخه د کندهاري هنرمندانو او سازیانو لخوا څخه ژوندۍ ساتل شوی و. هغه ژوند یې در زیات کچ پورې د تزلزل او ځوړتیا سره مخ و چې دا ځوړتیا لاملونه فکر کوم چې کم ځوان کشر چې د افغاني ټولنې تر ګاونډۍ هوادو پورې تللی دی په هغه کچه باندې دوی خپل موسیقي او د خپل موسیقي آداب او اخلاق هېر کړي دي. او په دې کې بیا تر ډېره برخه شاعران او هنرمندان هم زه پړ ګڼم.
خود دې تر څنګ د کندهار سیمه ایز او وسنی ځوان سندرغاړي ګیلمن دي چې د دې ولایت په خوانی استادانو د دوی روزنې ته زمينه نه ده برابر کړې. سم دي چې په کندهار کې د معیاري موسیقي د زده کړې کوم مرکز موجود نه دی. خود دې په وینا استاد ناشناس، استاد رحماني، نجیب حق پرست او نورو کولای شوی په خپل شخصي هڅو سره زیات ځوان سندرغاړي وروزي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر منو اوریدونکو سلام. نوی کابینه جوړیږي خو د زړو او نوی وزیرانو ګډوله دا چې څه وکړي او هیواد به څومره خوشاله شي خدای ته معلومه ده. خو که د پخوا غوندې فعاله وو کال دا وخت به له خیره سره په اداري فساد کې د نړۍ په کچه لومړی مقام وګټو ځکه د پخوانیو له برکته خو هغه د دوهم مقام ته لا وختي رسېدلی وو. د خپرونې په پیل کې به لومړی د کنډو کپار صاحب له کاري پلان نه خبر شو او بیا به ترې د شویو پوښتنو له ځوابونو.
قدرمنو وزارو زغوانم خپل وینا لزراعت نه پیل کم. تاسو پوهیږئ چې زراعت زمونږ د ایواد ابرو او عزت دی او اوبه د زراعت ابرو او عزت دی. همدارنګه بزګران د اوبو ابرو او عزت دی. نو په دې حساب مونږ باید د ایواد ابرو ته چې زراعت دی ډېره پاملرنه وکړو.
یو چک
مننه مننه او اوبه چه ده زراعت عبرو ده اوبام لپامه نشو غرزوالای دا چه ده اوبو عبرو پل زنشی نو بزگرانو تا پاملرنه ضروری خبره ده زکه چه بزگر ده اوبو عبرو ده خاغلیو او آغلیو دا چه چنگ زراعت تا وده ورکو نو ده اوبو خبره تر ارس لمری توپ پیدا کری تازه تا خو معلومه ده چه اوبه پا بندونو کی را طولی او ذخیره کی خو متاسفانه زمون ده بندونو ملاوی ماتی شوی دی چه امده کار ده بزگرانو ملاوی ورماتی کردی کمونگ وغوارو چه ده بزگرانو ملاوی وروترو نو دخپلو ملاماتیو بندونو ملاوی برغاوو ورترو با مانانا مانانا دلتا یو بل خبر هم ده پام ورده او باید وی وایم اغا ده چه ترچو ده بندونو ملاوی رغیگی مون باید یو زیاد شمیر لوی کندی جوری کن ترسو پا دوگو کندو کی دا وارو او بارانون اوبا غندیش او بیا داغا دا کندو اوبا دا کرنی زبکت رهنمایی کو چنگ هم داسی ندا منه نه نه یو وقت با مونگ او تاسی د کندو او غوچوړو مخالفو او کندی غوچوړي به مو د ورامي نخي ګڼلې خو اوس چې نړۍ پرمختګ کړی نو د کندو او غوچوړو اهمیت هم لکه د لمر غوندې راڅرګند شوی دی
بېشک
اوس که څوک په تاسو کې کوم څوک پیدا سي پوښتنه وکړي زه کولی شم چې هغه ته ځواب ووایم
صاحب دغه د کندو په باره کې خو دې ډېرې عالمانه خبرې وکړې د مور شیدې سه خو د ویالو او نارونو په باره کې دې هېڅ هم ونه ویل که په دې برخه کې یو څه معلومات راته راکړې ډېر به ښه سي
ولې نه
مهرباني سه
ډېره ښه پوښتنه دې وکړله خو کله چې اوبه نه وي نو د ویالې سوال نه پیدا کېږي کله چې مونږ د اوبو لپاره دندونه او کندې وکیندلې نو بیا به له هغه وروسته خامخا د ویالو لپاره هم پلانونه جوړو ویالې او نهرونه د اوبو د بولو لپاره یوه ښه وسیله ده او چا چې دغې وسیلې ته پام نه دی کړی غټه اشتباه یې کړې ده
غرق سوي دي وایم
کنډو کافر صاحب د باغونو پاک له څه وایاست
باغونه خو د خدای نعمت دی او ده نعمت مون هم لپامه نشو غرزوالی خو ترڅو چې د اوبو دندونه او کندی نوی جوړی شوی او د بندونو ماتې ملاوی نوی رغول شوی د باغونو په برخه کې فکر کول لا وخت وړاندې بولمه
محترم کنډ کپر صاحب د چنجور په باره کې څه نظر لری
ډیر پرځای او ډیر مهم او ډیر ښکلی سوال دی وکی شاباس چینجی ډیر خطرناکه او ډیر مضر دی په دې هکله یو متل را یاد سو چې وایي توتکۍ بې آزاره مرغه دی وایي ورشه د ویالو چینجی وپوښته مهرباني مهرباني او هغه کسان چې د ګیډې چینجی لري همیشه ډنګر خوار او کمزوري وي او پوهیږم چې د تاسې جناب اشاره د اوغو بزګرانو حالت ته دی چې د ګیډې چینجی لري
دغسې سړی دې نکې منځولي
نه وبخئ صاحب د ما مقصد د کرنې اړوند چینجی دي لکه د میوو چینجی د ونو د ډډ چینجی او نور ډول ډول چینجیان
زم همدې خبرې ته راتلم چینجیان په دوه ډوله دي مضر چینجیان او مفید چینجیان مفید چینجیان باید واڅول سي باید تقویه شي چې شمیر یې ډیر سي او مضر چینجیان معلومه ده چې باید په هر ډول چې وي له منځه یوړل سي چې همدا زما له کندو وروسته تر ټولو ستره ستراتیژي ده ډیرو دوستانو د کدوانو په باره کې پوښتنې وکړې چې ولې دې کدوان د خپلې وینا په پای کې یاد کړی و نو غوږ شئ چې زه تاسو ته ووایم چې ولې مې د خپلو خبرو په پای کې یاد کړی و دغو دوستانو ته به ووایم چې رښتیا هم دغه اشتباه راڅخه شوې وه ما وبخئ او زه په خپله اشتباه سخت اعتراف کوم ځکه چې کدوان هم غټ دي او هم خوندور او که لږ نوره توجه ورته وشي نو داسې کدوان به لرو چې موټر ته به یې پرته له کرینه پورته نشو کړای نو لدی عمله ده ما پراتلون کی استراتیجی کی کرینون هم دی چوم را چه دیر کرینون ولرو هم دوم را به دیر کدوان موتر تو پورت کرو انشالله و تالا کسوک بل چه اعتراض یا پختن لری کولاشی مطره کی زستاسو پا خدمت کیم
خاغل یکندو که پرسیب زه اعتراض هم لرم او پختنم اعتراض می داده چې د زوی واده می و فامیلی کارت می در ولیگا او تر دیرو می ده نکا ترلو مراسم هم در تا وزنده ول خورا نغلی ولی بیا په سلګونو بې سواده ته د خارج بورسونه ورکړل شول او زه په خپله تا ته درغلم چې زوی ته مې یو بورس برابر کړي خو دا کار دې هم ونه کړ ولې او پوښتنه مې دا ده چې د موږ په کلي کې هم د کومې کندې جوړول په نظر کې لري او که نه
وخلاص وخلاص
یوه دقیقه
وخلاص وخلاص
یوه دقیقه
وخلاص
بهر کې میش دوستان اوس د ډالرو را لګولو پر ځای پل فرمایشات لري لکه داسې و سړیا هغه ورور دی ویل چې په دوو بجو له کوره ونوځې چې ټلیفون کوي
چیرته به ولاړ سم اسیم د قرضدارانو له لاسه له کوره نسم وتلی
پلاره کاکا مې ویل چې یو قلم او کاغذ هم در سره تیار کیږده
د څه لپاره
البته د سودا لیست در باندې نیسي چې بیا هغومره پیسې درته راولیږي
پلاره ګوره چې پام دې وي چې د ما د آرایش سامان او جامې دې هم یاد او نوځي
هغه د ما دریشي او یو ښه موبایل سیټ هم په لیست کې درسره ونیسه پلاره
تاسې له اوبو مخکې موزې مه باسئ خدای خبر چې د څه شي لپاره یې کاغذ او قلم غوښتي
یو خو دې د تا دا سپېره خوله په ښه دیسي یوه ورځ هم ښه خبره ترنه راونوته
ښځې څه درته ووایم نو لکه چې اوس یې پېژنې دا لس دولس کاله په اروپا کې دی څو روپۍ رالېږلې دي ده ته ووایه
که ټولې همدا اوس یو ځای راولېږي
که یو ځای راولېږلې یو ښه کور به پرې واخلو که څنګه مورې
غلیسه د ما دې کوژدې ووایه خوله خو دې نه ماتېږي
زه خدای که دې ورته وویل چې اوبه راکه
خوله دې راباندې مه ماتوه
تاسې ولې یو بل ته برک برک کېږئ
هسې دی لیونی شوی دی
ګوره که یې پوښتنه وکړه چې څه حال مو دی نو ښې خاورې په خوله ورته ومخه چې ورته ونه وایې چې ښه یو سم ورته ووایه چې د بېګا ډوډۍ نه لرو
زه خو به ورته ووایمه که یې باور وسي ابل ځل یې نه ویل چې د دنیا ټول ډالر دورې در روان دي
بلا وهلی ورته ووایه چې ډالر را روان دي خو په لارو کې لا نه دي شیندلې چې موږ یې راټول کړو ډالرو ته داسې بلاوې ناستې دي چې مځکې ته یې نه پرېږدي
هله پلاره ژر کړه
ته غلیسه الو
سلام وروره څنګه یې
او زه یم څنګه یې وروره
شکر دی ښه یم ته څنګه یې ورندار او بچیان یې څنګه دي
شکر دی ښه یو د تا بچیان څنګه دي
ښه دي کلب ته تللي دي که نه اوس به مې درسره غږولي وو
زه شکر دی چې ښه دي کلب هم غنیمت تاله ته خو
کاغذ او قلم خو درسره دی
وو دواړه مې تیار ایښي دي
ښه نو یو څه درته وایم چې ویلي کې
په دواړو سترګو ووایه
هلو هلو اورې
وو اورم وایه
ګوره وروره تکلیف درته کېږي دغه شیان چې درته وایم وابه یې خلي او ژر به یې راولېږي پیسې به یې بیا در ولېږم
ښه په سترګو ته ووایه
یوه جوړه به داسې ښې افغاني غالۍ راته واخلې خو پام دې وي چې هغه ماما خسر مې در سره بوزي هغه غالۍ ښې پېژني
ښه ښه خامخا یې بیایمه
ودې لیکلی
ووایه
بل به یوه ښه د سېچرخه تن سیډي راته واخلې او راوبه یې لېږي ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې چې خپل محلي اتن نندارې ته وړاندې کړي او پام دې وي چې یو اتنچي در سره بوځي هسې نه چې د سېچرخه په ځای د چرخه واخلي
ښه ښه الو
غږ دې نه راځي
الو الو اورې
الو غږ دې نه راځي
اورې غږ مې
الو
الو
الو غږ مې اورې
الو اورې کاکا
الو الو ځی ځی چې قطع شو
پرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتی، محمد الله اندړ او رانګه عزیزی. که له موږ سره اړیکې نیسئ، د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 2.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، هرات 4 ویشت، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 2. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.